آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر بناوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای پاکستان دا ومنله چې طالبان په خاوره کې ستا او له هغه ځایه بریدونه پلانوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر ظاهراً د پاکستان له سفره خوښ او عملي اقداماتو ته په تمه دي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ خبري کې غونډې ته وویل چې پاکستاني چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدای او باید پر وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د بارنیو چار وزارت د پنځشنبه پر ورځ د میانمار یا د برما پر خاینرت کې د ډلایزو قبرونو د موجودیت نیوی راپورونو ورسته ویلي چې ډیر زیاتې خفه کړی دي. په دغه حالت کې پوز په دې تورن دی چې د اقلیتي رونګیای مسلمانانو پر ضد جنایات ترسره کړی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د دوی تایید کړی دي چې 15 ډلایزه قبرونه په د برما په ګودرپاین کلی کې وجود لري. او دا راپور یې په بنګلاديش کې د ماجرونو په کمپونو کې د بچو ماجرونو سره د مرکو او د ګرځنده ټلیفونونو د لارې چې کومې ویډیوګانې جوړې شوې دي د هغې په اساس جوړ کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی هیدر نو هارت ویلي دي چې راپورونو وروسته اوس وخت راغلی دی چې د برما حکومت پر خان ایرت کې د جنایاتو د تورونو وروسته اوس خپلواکه او باوري تحقیقات وکړي. د امریکا د استخباراتي ادارې رئیس مایک پومپیو د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د سی آی ای په مرکزی دفتر کې تیرونه د روسیې د استخباراتي ادارو د مشرانو سره د ملاقات کول دفاع کړي. دغه ملاقات په داسې وخت کې شوی دی چې د روسیې او د امریکا ترمنځ د 2018 کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګړې دي. د روسیې د درې مهم استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په دې وروستیو ورځو کې واشنگټن ته سفرونه کړي. د امریکا په سنا کې د لوړپوړي ډیپلوماټ چک شومر د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ته د جنوري په 18 لیک استول او پوښتل دي چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو وولي د روسیې د استخباراتي ادارې د مشر سره لیدلی وو. پمپیو په ځواب کې ویل دي چې موږ د خپل روسي سیارانو سره په یو بجو وینو او لکه په خوانی مشرانو چې هم دا کار کوي هغه دا چې امریکایان خوندي وساتو. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی ناریشن تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنۍ استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې د امریکایي چارواکو سره د تراګری او نورو مسلو پر سر د خبرو لپاره واشنگټن ته راغلی و. په اسپانیا کې څارنوال د هغه سندرغاړي لپاره د درې کلو د بند سزا غواړي چې په ټویټر کې د تروریزم د سټایلو تور پر لګیدلی. نور تفصیل په دې راپور کې د شکولا رحیم زین اورو.
په سندرغاړي پابلو هیسل دا تور دی چې په ټویټر کې د تروریزم د سټایلو ترڅنګ د هسپانی سلطنت او ځینو ادارو ته سپکاوی کړی. د هغه اصلي نوم ریوازلا دی او نن د مادرید په محکمه کې حاضر شو. په هغه دا تور دی چې د 2014 او 2018 کلونو په منځ کې د ای ټی ای او جی آر ای پی او وسلوالې ډلې په ټویټر کې سایلی دي. د هسپانی حکومت دا دواړه ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي. په محکمه کې څارنوالانو په هغه دا تور هم ولګاوه چې په یوې سندرې کې د هسپانی پخوانی پاچا هوان کارلوس او پولیسو ته سپکاوی کړی. هیسل بیا د خپلو کړنو دفاع کوي او وایي چې دا محکمه فاشسته ده. تمه کېږي چې محکمه خپل حکم په څو ورځو کې ورکړي. څارنوالانو همدارنګه ویلي دي چې د بند د سزا تر څنګ دي دا سندرغاړی 50,000 ډالره نغدي جریمه هم شي. اشقل رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د فرانسې چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د فرانسې په کلاس سیمه کې د ایریټریا او د افغان ماجرینو ترمنځ جنگ شوی دی چې لامل یې څلور ماجرین په ډزو کې سخت ټپیان شوي دي. دوه نور ماجرین هم په ډزو لګیدلي خو زخمونه دومره جدي نه دي. د غراز دولس تنه نور بیا په نشوتو کې زخمیان شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ګیرارد کولم وویل چې دای به سیمې ته د پنځشنبه په شپه ورسي چې وضعیت له نږدې تعقیب کړي او ویلي دي چې دا جدي پیښ دي. د فرانسې چارواکو ویل دي چې د پنځشنبه په ماپښین د ماجرینو د مختلفو ټولنو ترمنځ نشته سیمې دي. چارواکو دا هم ویل چې پولیسو مداخله کړي چې افغان ماجرین د 200 ایریټرایي ماجرینو د ګواښونو څخه خوندي کړي. د فرانسې چارواکو ویل دي چې د کلاس په سیمې کې 600 ماجرین اوسېږي خو د بشري حقوقو د مرستو رسولو ادارو ویل دي چې د غشمیر 800 دي. په فرانسې کې یو پیژندل شوی مولا طارق رمضان د جنسي تور پر لګل شوی دی او نیول شوی دی.
د فرانسې چارواکو پرند ول چې 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي چیرونو په خاطر پښتنې ګربېدنی سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. په لبنان کې سوریایي مهاجر په کمپونو کې د اوو کلونو راهیسې سږکال هم په سخت ژمي او بارانونو کې ژوند کوي. په دغو کمپونو کې 2.5 لکه شاوخوا خلک اوسیږي. د جان اونس د رپورټ خلاصه به نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
طوفان تیر شو خو په لبنان کې سوریایي مهاجر اوس هم د سخت جم سره مخ دي. په دغو کمپونو کې هوا دومره سړه شوې ده چې د خلکو په ژوند اثر کوي. په دغو کمپونو کې ځینې خلک د تیرو وو کلونو راهیسې ژوند کوي او دا خلک هغه وخت هم په دې کمپونو کې پراته وو چې د آسکر په نوم طوفان پرې راغی. دلته یو اوسیدونکی حسن فهد وایي
کسر الصباحيات من فوق
چت راغوزار شوې دي ستنې راغوزېدلې دي او زمون کمپونو ته دننه اوبه راغلې دي. د سوریه سره په سرحد کې د بیکا په نوم په کلی کې په دغه کمپونو کې شاوخوا 2.5 لکه مهاجر پراته دي. دا مهاجر د رجستر شو 1 میلیونو مهاجرو شاوخوا 1/3 برخه ده. کارونه نشته دي او په داسې هوا کې خو نور هم ناممکن شي. دلته کارونه موسم لري. دلته ډیر لږ خلک د سړې هوا په مقابل کې د ګرمېدو دپاره پیسې لري. دا کمپونه اوس زموږ کورونه دي. دلته په کمپ کې یو بل اوسیدونکی سبا حسن وایي په ژمي کې د بارانونو له وجې هوا نوره هم یخه شوې ده او زما سره د لرګو اخیستلو لپاره پیسې نشته دی چې اور پرې بل کړو. په دې جمع کې موږ هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړې. حسین حسن چې دلته یو بل اوسیدونکی دی د خپل کور نه 2 میاشتې مخکې د سوریې نه دلته راتښتېدلی دی او اوس یې د خپل نوي کور نه اوبه پاکې کړې. هغه اوس یو ځلې بیا د خپلو ماشومانو د ژوند لپاره اندېښمن دی. هغه وایي
والله خايفين من البرد
وما حلت نشي
زمو جون هيس ارزخت نلري مو سره نور هيس نشته دی خو بس ير لرو د باران نيره د ناروختي نيره او د ګرمي دو د بار دلته هيس نشته ډير بدحل دي. د لبنان حکومت د مهاجرو د پخو کمپونو د جوړولو اجازه نه ورکوي او دغه کمپونو ته مرستندوی اداري مرستي هم په اسانه نشي رسولي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د پاره د ادارې ویاند سکاٹ ګریګ وای
د نیچر اف د سیټلمنټس از دټ دیر انفورمل دی نات پلانډ.
دلته مهاجرو لپاره څه پلان نشته. دلته بندیزونه دي. څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده په لبنان کې د مهاجرو د پاره د رسمي کمپونو جوړول ګران ده. دلته چې کومې مرستې را رسیږي هغه د یو کال لپاره وي. د یادونه ورده چې تیر کال د جنوري په میاشت کې په دغه کمپونو کې یو شپارس کلنې جنې مړ شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، تیره ورځ د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د مرکې لومړۍ برخه تاسو واورېده. نن یې دوهمه برخه اوري چې د افغانستان په کورني سیاست خبرې کړې دي. شغلی کرزی په دې هیله دی چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ روانه شخړه پای ته ورسیږي. پام وکړئ د شغلی حامد کرزی د مرکه دوهمی برخه ده.
طالبانو هم تاسو ته د ستاسو د سولې وړاندیزونه منه. د ولسمشر غنی د سولې وړاندیزونه منه. او هم د سولې تروس پورې کوم مثبت جواب نه دی ورکړی.
اختیار دې نه لري. اختیار دې نه لري. دا ماته معلومه خبر ده که په طالبان کې د دې اختیار وای چې دی زموږ سره د خپل ولس سره د خپل ملت سره په خپل خاوره کې سوله کوله دی. به دا د وخت کړی وای د طالب افراد یې غواړي. دا سول عام افراد یې غواړي خو د طالب مشرتابه او دا 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 عمومي ټولنه د پردو تر لاس لاندې ده. لکه موږ چې دلته په کابل کې هغه اختیار نه لرو چې باید ولرو. د افغانستان ملت، د افغانستان خلک د مختلفو حلقو د لارې او د پردو د لارې د پردو په واسطه د پردو په خدمت کې واقع یو. کله موږ داسې نه خرابېدلو. ما د افغانستان خلکو ته د امن په جرګه کې په ډېر واضح الفاظ وویل چې هغه خلکو د خدای لري وګوري او مشرانو ته مې دا خبره وکړه چې امریکا ته تر هغه چې امریکا دا په افغانستان کې د سولې ضمانت نوي کړی د امن ضمانت نوي کړی قرارداد مور کوي پایګای مور کوي کني امریکا په خپل پایګا کې مسؤل ناست وي او په مشکل وګینی بهیر لکه و چې بېدلې متاسفانه او زه د افغانستان د حالات مسؤل موږ به شک چې مسؤل من هي افغانان موږ باید هوښیار اوسو موږ باید ذهني اسارت ځان خلاص کو موږ د پردو د احتیاج ځان موږ احتیاج نه یو زه راځم دې نقطې ته ورسه خو زموږ د مسؤلیتو سره سره چې موږ مسؤل په دې باب افغانان زموږ تر ټولو لوی آسیب رسوونکي تاوان رسوونکي امریکا او پاکستان دي د دغو دوو د لاسه موږ در بدره یو او تر هغو چې افغانان دغو دوو ته په یوه لاس ودرېږي مشکل اسیږي نه امریکې ته په یوه ډول پاکستان ته په بل ډول امریکې ته چې کتر چې زموږ متحدي نو ستا دغه تګلاره د افغانانو په خلاف تګلاره ده اسلای که راسه بیا موږ ملګرتیا در سره کوو او پاکستان ته فوج دی ولست نه ولست نیک ولست زموږ سره ډېر نیک کړ د پاکستان د ولست موږ مدین یو همیشه مدین فوج او آی سایت دی چې د امریکا او د غرب د اهداف په خدمت کې و شاد وسم وي هغه ته وایي چې افغانستان سره دښمنی پرېږده په دې دښمنی ته هیڅ ځای ته نه رسېږي
د ولست مشر غنی او عطا ترمنځ کوم اختلاف چې رامنځته شوی دی دې ته حل څه کې ګوري یو آیا تاسو د منځګړیتوب غوښتنه شوی
یا زما سره د منځګړیتوب غوښتنه ده سه او زه دغه منځګړیتوب ته ضرورتونه وینم دا زموږ یو داخلي مسله ده موږ باید هوښیار اوسېږو او خپل مابینځ کې هغه وکړو چې د افغانستان په خیر وي استاذه تا زما هم والي وو او زما ډېر ښه والي وو ډېر کامیاب والي وو او ښه خدمت یې وکړي او مطلق د حکومت د اوامرو تابع وو مطلق دا نن څه پېښه ده چې استاد داسې وایي استاذه تا تابع نه دی آیا زموږ رئیس جمهور ښاغلی اشرف غني داسې معاملې وسره کړي دي چې دغه باعث وي چې د حالت منځ راشي نو دا باید وسړل شي نه باید فعلي حکومت مرکزي حکومت ډاکټر اشرف غني داسې معاملې وکړي د خپلو والیانو سره چې هغه به دې ته وهڅوي او نه باید والیان داسې وکړي چې حکومت صیف شي نو زه په دې کې د داسې روغ جاړې د داسې جوړې طرفدار یم چې افغانستان حکومت تقویه شي او وپالل شي او خدام وایم چې زموږ چې حکومتونه دا وظیفه لري چې ملي وحدت تقویه کړي او نظام وروزی په معاملو او په سیاسي معاملو او یو د بل په استعمالولو دا مملکت ضعیفه کیږي او لابسي کمزوري کیږي او اداره کمزوري کیږي نو مرکزي حکومت دی داسې چلن وکړي چې مملکت تقویه سي نظام وپالل سي نه دا چې کمزوري سي او بې اعتمادي ډېر سي دا هم باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان رئیس جمهور کامل واک لري چ مقرری او برطرفي په لور سره کې وکي دا کامل واک لري خدا واک په هغه معاملې کې تر شو لاندې سو چې جان کړی وکړه او دلته داسې حکومت جوړ کړي چې د قانون اساسي د اساسات په خلاف نو دا غسه دا ټول بدبختی را بس
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
په اسلام آباد کې د نقیب الله محسود د وجل کېدو په ضد احتجاجي ناسته وسوه نقیب الله محسود د جنوري په 14 نیټه د پولیسو مشر راو انوار په یوې جیلې پولیس مقابله کې وواجه نظرانی یوسفزی د دغه مظاهرو د تنظیمونکو او ګډونکوونکو سره خبرې کړې او دا راپورټ جوړ کړی دی
د لاریون د جنوري په سلیریشته منیټه د ډیر اسماعیل خان نپیل شو او د خیبر پختونخوا د ډیرو لوی خارونونه د تیرې دوروسته نن د پنځشنبه پولیس اسلام آباد ته راورسېدو د نقیب الله محسود د وجنې نرسته زینو د مدني حقوقو فعالینو په پاکستان د تورونه لګولې دي چې هغه یې ځکه وجلې دي چې پښتونو او د وزیرستانو د دغه لاریون یو تنظیمون کې محسن داوړ امریکا غک ته ویل د نقیب الله وجنې په پښتونو کې بیداری پیدا کړې ده هغه ویل
او هغه وزونه او هغه نیوکه چې زموږ په ریاست بګېدلې په سټیم کې او په ډېر محدود پیمانه کېدلې داسې یو ځین نیم ځین هم هغه وزونه راوګېدل هغه نه اصل نن سبا ټیم کې ته د نکیب الله شهید د شهادت نه پس هغه نه یو عوامي رایه جوړه شوې ده او یقینا چې دا د یو تحریک شکل هغه اخیستې دی بلکې زه به دوام چې مثال د نکیب الله شهید د فلسفه نوم دی د شهادت نه پس د شهادت هغه آواز ورکړی دی چې کوم بیا د یره د لاسا یا و نور څه مسلو د لاسا غیره خبرې د پښتنو ځوانانو نشي کولی او نن ډېر پجار کوي.
هغه زیاته کړه چې اوس هم حکومت د پولیسو د دغه پخوانی مشر راو انور سره مرسته کوي. هغه د مطبوعاتو سره خبرې کوي خو پولیس وایي چې هغه پټ شوی دی او هغوی نشي موندلې. محسن داور زیاته کړه چې موږ دا ژمنه کوو چې تر هغې پورې به موږ په اسلام آباد کې دغه احتجاجي ناسته کوو تر څو زموږ د لادرکه شو ځوانانو معلومات موږ ته نه دي راکړل شوی. هغه وایي
تر هغه وخته پر به موږ ناسته جاري چې تر څو پر نکیب الله شهید پدې کیس کې هم او نورم داسې په سوونو زمونږ قبایلي پښتانه ورونه دي چې د هغې به ترکه شوي دي هغې دغه شانتې مسنګ دي هغې غیر کړی شوي دي نو زمونږ به د ریاست دا غوښتنه ده چې هغې به موږ ته پتې راکوي د هغې به موږ ته رابوټ ښیي او موږ دا نه وایو چې مثال که یو سړی په څه شي کې ککړي نو هغه خلاف ملک ته قانون هم دی عدالت هم شته او یو پراپر پروسیجر پکار دی هغې نه پس که هغه چېرته ګناهګاري نو هغه ته سزا هم پکار ده خو بهرحال موږ دا وایو چې هغه به عدالت ته مخامخ کوي هغه به د قانون او د عدالت د لارې چې کوم سزا که چېرې هغه ته بیا قانون او عدالت ګڼي نو هغه دې ورکړي خو دغه شانتې حساب موږ نوره نه مونو چې یو سړی د راوړي راوچت دی کړو هغه به.
په دغه مظاهرو کې یو بل ګډون کوونکی احسان الله خان امریکا غږ ته وویل چې په پاکستان کې پښتانه تر ګرګڼل کیږي او موږ خپل دغه تصور نور نه منو.
په وست خبره د برداشت نه بهر ده موږ ذکر راغون شو چې موږ د دې خبرې تپوس کوو او موږ د دې خبرې سخت غندنه کوو او موږ غواړو چې په راتلونکي وخت کې داسې نورې واقعې پښتنو سره ونه شي.
هغه وویل چې د نقیب الله قتل یوازینۍ پیښه نه ده داسې نورې هم ډېرې پیښې شوې دي. په پښتنو د ترګرو باور کیږي ملنډې پورې وهل کیږي وهل ټکول او وژل کیږي نو ځکه موږ نور غلي نه شو پاتې کېدلی. راو انور پر نقیب الله دا تور لګولی و چې د تحریک طالبان سره یې اړیکې لرلې او ځکه وزیرستان ته تلو راتلو. د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوی یو ځانګړي تحقیقاتي کمیټې رپورټ بیا وویل چې هغه بې ګناه و. نقیب الله چې د کراچۍ اوسیدونکی و هلته یې خپل کاروبار کوو د هغه کورنۍ اوس غواړي چې حکومت دې ورسره عدالت وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د زهم غورځنګ او د ښځو مارشونو په امریکا کې سیاسي بحثونه بدل کړي دي. دې کار بې ساري شمېر ښځې دې ته هڅولي دي چې د سش کال د منځنۍ دورې په ټاکنو کې خپل ځانونه کاندید کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
کله چې میرمنو تیر کال مارش وکړ الیس گالبریت وه سوال شو چې ځان کاندید کړي.
زه هم د ژوند تجربه لرم. زه پوهیږم چې عادي خلک د کوم حالاتو سره مخ دي.
گالبریت وروسته له هغه د پریکړه وکړه چې د کانګرس یو غړي د روغتیا بیمې د کمولو په اړه د هغې سپکاوی وکړ.
هغه ویل چې زیاتره کسان دا مهمه نه ګڼي چې ښځې دې د روغتیايي بیمې لپاره زیاتې پیسې ورکړي خو ما فکر وکړ چې دا د ښځو لپاره مهمه ده.
گالبریت وایي چې له یو پخواني سیاستوال سره سیالي به د هغې د پریکړې مخه ونه نیسي. امریکا د فیصدۍ له پلوه د نړۍ له هغو 103 هیوادونو نه وروسته پاتې ده چې ښځینه استازي لري. د کیوبا، مکسیکو او جنوبی افریقا په څیر د هغو هیوادونو د لوړې فیصدۍ وجه دا ده چې د ښځو د کاندیدانو د ټاکلو لپاره ونډې او یا قوي ګوندي سیستمونه لري.
موږ یو تجارتي سیستم لرو، یعنې دې ته اړ یو چې خپل کمپاین په خپله وکړو. نو هغه ښځې د کاندیدولو لپاره زړه نه ښه کوي چې له سړیو کمې پیسې ګټي او سیاسي ارتباطات نه لري.
د کانګرس اوسنیو استعفاګانو ښودلې ده چې هغه ښځې په کانګرس کې له یو سخت چاپېریال سره مخامخ دي چې ټاکنې ګټلې دي.
د اوږدې مودې راهیسې جنسي ښکاریان په داسې حال کې د کانګرس په سالونونو کې ګرځېدلي راګرځېدلي چې د جنسي تېریو او ځورونو قربانیان ګوښه کړل شوي، ګواښل شوي او یا د شرم له امله غلي پاتې شوي دي.
د ښځو چارو یو فعاله دا مني له ولسمشر ټرمپ سره مخالفت ډېرې ښځې دې ته هڅوي چې ځانونه کاندید کړي، خو وایي جمهوري غوښتونکي د هغو ښځو هرکلی کوي چې ستونزې هواروي.
داسې معلومیږي چې اوسنی کانګرس غواړي زموږ د ګوند په سیاست کې بدلون راولي او د مهاجرات یعنې زهم د غورځنګ په نامه او د جنسي ځورونې په څیر د پیچلو ستونزو په اړه خبرې
کوي. نوي نظرونه کولی شي د کانګرس په فرهنګ کې یو بدلون راولي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ځانګړي استازي انجلینا جولي په ناټو ژغ کړی چې د افغانستان په څیر جنګ ځپلي هیوادونو کې په جګړه کې د جنسي تیری په له منځه وړلو کې مرسته وکړي چې په جګړو کې د وسلې په توګه کارول کیږي. د هالیوډ دغه مشهور هنرمنده له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوي چې په نړیواله کچه د ښځو او نجونو حقونه خوندي سي.
انجلینا جولي پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې ویل چې ډېرو ښځو ورسره خپلې قضیې شریکې کړي دي چې په جنګونو کې پرې جنسي تیری شوی او دا غواړي چې په جنګونو کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
This is rape used as a weapon.
The جنسی تریس خدای سیاسی او پوزی اهدافو د تر لاسه کول د پاره استفاده کیږي. دا پر هلکانو، نارینهو، ښځو او نجونو باندې ناوړه اغیزه کوي. جنسی زورونه د سیاسي کنټرول، ترهګری او نژادي تصفیه د پاره کارول کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د استازي په توګه د دندې اخیستو وروسته انجلینا جولي افغانستان ته سفر وکړ چې له ولسو کلونو رئیس د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د حکومت او سخت دریزو ډلو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل شوی. میرمن جولي تیرونه په اردن کې د سوریایي کډوالو د کم د لیدو نه وروسته د ناټو څخه غوښتنه وکړه چې په جګړو کې جنسي تشدد له منځه یوسي.
په جګړو او بې ثباتۍ کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تشدد په تیره جنسي تشدد مخ په زیاتېدو دی، خو په جګړو کې د جنسي تیری څخه د وسلې په توګه کار اخیستو ته باید د یو څرګند جنایت په توګه وکتل شي.
میرمن جولي د روهینګیا د کډوالو کړکیچ ته اشاره وکړه چې د هغې په وینا د حکومتونو لخوا هم کافي عکس العمل نه دی ښودل شوی.
زه د هغې لس کلنې نجلۍ د کیسې په اړه اندېښمنه یم چې جنسي تیری پرې شوی و. په دې اړه ډېرې خبرې وشوي خو اقدام نه دی شوی. موږ ګورو چې دا ډول پیښې اوس مهال ډېرې رامنځته کیږي.
د ناټو سازمان چې 9 غړي هیوادونه لري او له افغانستانه تر کوسوو پورې نیولې ماموریتونه ترسره کوي، په جګړې کې د جنسي تشدد په مخنیوي کې د مرستې ژمنه کړې او ویلي چې عاملین به یې د قانون منګولو ته وسپاري.
یوه مسئله چې موږ د خپلو شریکانو سره په افغانستان، کوسوو، اردن او نورو هیوادونو کې پرې کار کوو هغه د ډیرو ښځینه سرتیرو او پولیسو استخدام دی. موږ هغوی ته روزنه ورکوو، پیاوړي کوو یې او باور لرو چې په پوځ کې د ډیرو ښځو شتون نه یوازې د ښځو د پیاوړي کولو لپاره ښه دی، بلکې د امنیت او پخپله د وسلوالو ځواکونو لپاره هم ښه ثابتېدای شي.
څه موده مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش یا سیګار ویلي و چې افغان پوځ او پولیسو د 2010 نه تر 2014 کال پورې شاوخوا له بشري حقونو څخه 15 سرغړونې کړي چې وژنې، شکنجې او پر ماشومانو جنسي تیری پکې شامل دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقونو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او د هم د دې خپرونې بل رپورټ، له اروپایي اتحاد څخه د برتانیې د وتلو د پریکړې په تعقیب په هغه هیواد کې دننه د خلکو ترمنځ اختلافات اوس زیات سوي دي. ټول برتانویان په یوه نظر نه دي. سید سلیمان شاه، تاسې ته له لندنه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ خلاصه اوروي.
وروستي آزاد او ارقام چې په دې تازه شپو ورځو کې خپاره شوي دي، په 2014 میلادي کال کې په ریفرنډم کې له اروپایي اتحاد نه د وتو د پریکړې په تعقیب بریتانیا اوس په ژوره توګه یو ویشل شوی هیواد ښکاري. ریفرنډم د بریتانیا د مختلفو قومونو او سیاسي ګوندونو ترمنځ زاړه اختلافات رابرسیره کړل، د ډول ډول سیاسي افکارو پیروانی یو له بل سره په ټکر کې واچول. د اقلیتونو په باب هم د اکثریت د فرقې د پیروانو تعصب او کرکه لا زیاته کړه. کله چې بریتانیا له اروپایي اتحاد نه ووته، نو صدر اعظم تریسا می خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا به دغه هیواد زوړ شان او شوکت بیرته راژوندی کړي.
And looking for that brighter future as a global Britain.
دا د بریتانیا د صدر اعظم تریسا می غږ دی چې وای د هیواد ټول خلکو د دې لپاره یو بل سره لاسونه ورکړي چې یو ځل بیا د یو نړیوال قدرت په توګه بریتانیا روښانه او ځلانده راتلونکی ولري. تازه علمي څېړنو له مخې د تریسا می د څرګندونې برعکس، اوس د بریتانیا خلک په اصطلاح د بریکزټ یعنی له اروپایي اتحاد نه د بریتانیا د خارجېدو د پریکړې وروسته په خپل منځونو کې سخت اتفاق شوی دی او تریسا می د یو ویشل شوي دولت مشري کوي. پروفیسر انان مینون چې بریتانیا په یوې بدلیدونکو اروپا کې پروګرام په نوم په یوې تحقیقاتي مؤسسه کې کار کوي، په دې اړه له امریکا اکثر په مرکه کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
Divisions between towns and cities, between north and south, between the different nations of the United Kingdom. So Wales voted leave, England voted leave, Scotland voted remain, Northern Ireland voted remain. Between
the referendum وخت د کوشنیو کورونو غټو کورونو او د شمال او جنوب ترمنځ اختلافات او واټن پراخ شو. الورای اوس بریتانیا د یو تقسیم شوی هیواد په څیر ښکاري. یونایټډ کینګډم یا د بریتانیا یو موټه شاهي دولت په اصل کې له مختلفو قومونو تشکیل شوی. د ویلز، انګلند، سکاټلند خلکو له اروپایي اتحاد نه د وتلو پریکړه وکړه، خو سکاټلند پکې د پاتې کېدو پریکړه وکړه او د شمالي آیرلند خلک په خپلو منځونو کې تقسیم وو. یوې نتیجې ته ونه رسېده. د ځوان تعلیم یافته نسل او زاړه نسل ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. لنډه دا چې د ولسونو ترمنځ انشقاق او بې اتفاقي راښکاره شوه. ځینې د وتلو طرفدارو او ځینې نورو پکې د پاتې کېدو په طرفدارۍ رای ورکړه. پروفیسر انان په دې نظر دی چې د هر چا خپل خپل ترجیحات وو، داسې ترجیحات چې د برېټانیا له عنعنوي سیاست سره هېڅ ارتباط نه لرو. څېړونکي وایي چې د حکومت خپل رسمي اعداد او ارقام ښیي چې د اروپایي اتحاد نه د وتو د ریفرنډم په تعقیب د اقلیتونو په ضد د تعصب او کرکې ډکې حملې 44% کې زیات شوې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او په 2018 کال کې روباتونو دومره پرمختګ وکړ چې څو کاله وړاندې تصور نسوای کېدی، خو په ډیرو برخو کې له روباتونو څخه ګټه اخیستنې داسې اندېښنې هم راپورته کړي دي چې شایي ډېر شمېر کارګر وزګار کړي. نور حال د کاروان د تلویزیون پر پټ کې واوري.
که څه هم تر اوسه د انکشاف هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په پیچلو کارونو کې د انسانانو ځای ونیسي، خو د ساده کارونو په کولو سره په زیاتېدونکې بڼې د خلکو کورونو ته لاره مومي.
زه فکر نه کوم چې موږ به داسې روبات جوړ کړو چې بشپړ انسان ډول وي او د انسان ځای ونیسي.
د جرمنی د برلین په ښار کې د گرین ویک په نامه د ټکنالوژۍ په یو نندارتون کې داسې روباتونه وښودل شول چې غواوو ته یې واښه ورکول. انسانانو له څو پیړیو راهیسې د روباتونو په جوړولو پیل کړی. د فبروري په میاشت کې د لندن د ساینس په موزیم کې په جوړ شوي نندارتون کې د روباتونو د انکشاف 1500 کلن تاریخ راوسپړل شو. په برتانیا کې میشت د خوراکي توکو یو شرکت داسې روباتیک لاس جوړ کړ چې ښایي یوه ورځ میوه او سابه پورته کړي او د مشتریانو لپاره چمتو کړي. د اوکادو شرکت د بیلابیلو برخو د اوتومات کېدو په مخه روباتونه جوړوي.
کله چې یوه برخه اوتوماته شي، خلک په داسې یوې بلې برخې کار کوي چې یوازې په هماغه وخت کې انسانان پرې کار کولی شي.
د فبروري په میاشت کې د برلین په ګالری کې داسې روباتونه نندارې ته وړاندې شول چې د انسانانو تصویرونه یې کښل. د واشنگتن ډی سی په ښار کې خلکو پیاده رو له داسې کوچنیو روباتونو سره شریک کړ چې د خلکو کورونو ته یې خواړه لیږدول. د جرمني په هانوور کې د مارچ په میاشت کې د سی بیت په نامه یو نندارتون کې داسې روباتونه وښودل شول چې ښایي په راتلونکي کې خلکو ته قهوه ورکړي، خو دغه کار به هغه کسان وزګار کړي چې په دې برخه کې کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.